احمد شي بریم د ساجر له د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامو مشبل سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. یونامو په فیسبوک باندې لیکلی دی چې روزا او تنبایو وا بدا درې میاشتنی راپور د دوشنبه پورس د کابل پر وخت ماشم ونیمې بجې په نیویارک کې امنیت شورا ته وړاندې کړی. یونامو د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې دې ته اشاره درلودې چې دا بنسټ په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو ته توجه زیاته کړي. یونامو په خپل مخکني درې میاشتني راپور کې په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې چې له بشري حقونو څخه سرغړونې دي زیات شوي دي. د طالبانو د کرنې و بولګولو او مالداری وزیر وی له روسیې سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبري روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنه شته. عطاءالله عمری رویټرز اژانس د جمعې پورس په سن پیټرزبورګ کې د روسیې د اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردې شي او که چېرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به یې اغېز وي. عمری زیاته کړه چې له روسیې څخه غنم غواړو. د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسیې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سن پیټرزبورګ ته ولاړ. په دې نړیوال کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د نړۍ د شاوخوا 1320 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایرانه د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنیږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرایل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوال مؤسسې د اداري اړیکو د برخې رئیس مارک کالډر پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل ډیری خلک د خوړو او سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنې شي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو 9 ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې ده له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندویه مؤسسې په وینا د کال له پیله تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران په زوره ایستل شوي دي. د اسرائیل پوځنن وویل چې د ایران د توغندیو د زیرمو او د هغوی د توغولو پر ځایونو د هوایي بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. تر دې اعلان څو ساعته مخکې رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د اسرائیل پوځ له ایران څخه اسرائیل ته توغندي توغولي دي. اسرائیل او ایران په تیرو 9 ورځو کې د یو بل په خاوره کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار نن وویل چې د دوی په سلګونو اټومي او نظامی اهدافو باندې بریدونه چې لوړ پوړي ایراني قومندانان او اټومي ساينس پوهان یې ووشل د پام وړ پایلې درلودي. د روسیې پر ساحلي شار اودیسا باندې د روسیې د بي پيلوټه او بخښي د اوکران پر ساحلي شار اودیسا باندې د روسیې د بي پيلوټه الوتکو د بریټ لعمله لشتر لشه یو تن وشل شوی او ډیر لستن نور د شغورنې د کارکونکو په شمول ټپین شوی دی. د اوکران هوایي ځواکونه وای چې روسیې په شپږ اتیا درون الوتکو باندې د جمعې پورس پر اودیسا شار بریټ وکړ چې له دې ډلې اویا الوتکې د اوکران دفاعي سیستم شنډ کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د روسي ورسوي بریدونو ته د وحشي عمدي تاکتیکونو نوم ورکړ. شغلی زلنسکی به وروسته تر دې د خبري وکړي چې د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین ادعا وکړه چې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لار عمومي او د اوکران د ولسمشر سره وشغي شي. په دې ترڅ کې د روسي دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لشتر لشه د اوکران یو شپې ته بي پيلوټه الوتکې چې د مسکو په شمول د روسي لور ته استول شوې وي لمنځه وړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال غواړي چې د وسیدو وخت ورته تمدید کړي.
کنن یې کسبا یوسف اصل څو وخت ورکړي چې داخله د خپل معاملې قرضونه دي خو کاروبار دا دغه مسایل چې حل کړي دوی په ورځ څو وخت ورکړي او بیا د سیوی چې نور هو سي په قرار
دا هغه کډوال دي چې د پی او آر کارتونه لري او د استلو ضرب العجل ته څه باندې اونې وخت پاتې دي. په ایران کې مهم د افغان کډوالو لوسیت خبرو
خپلم بند پاتې مریضی ما ډېری افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي.
د ایران او د اسرائیل د جګړې تازه حال هم درکو او په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنې ته ورولو. په دغه لښوره ډک ښار کې د مځکې لاندې اوبه دومره کمې شوي دي که احتیاط ونه شي دا ښار له دې شوره وځي. د افغان نجونو او ښځو لپاره یو آنلاین مجله اقرا یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې د مسؤول مدیر فتانې ژوند څرګندونې لرو.
هدف مو د افغان ښځو غږ ته انعکاس کول او د هغو غږ اوچتول تر نورو رسول و او څو د افغان ښځو وخت ضایع نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سم د سي تمدید کړي. پی او آر هغه کارت چې د پاکستان د نوملیکنې د ادارې یا نادرا او د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو مشنري لوري افغانانو ته ورکړل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تازه په خپل اکسپانه کې لیکلي کده دې کارتونو لرونکو کډوال بیرته افغانستان ته تک ته اړشي د بشري حقوقو لجدي نقص سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د پاکستان له حکومت غواړي چې د جون تر اخیره ورته ټاکل شوی ضرب العجل وغځوي. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده د روانې میاشتې په پای کې پای ته رسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جمعې په ورځ د جون په شلمه د پاکستان حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرني کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. یا سازمان زیاته کړي که چیرې د پی او آر کارت لرونکي افغانان افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شي نو دوی به د بشري حقوقو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه قضا پرته ادامه او شکنجه د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان 31 کال د جون دیشمه نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې. خو دا لا څرګنده نه ده چا یا دا به وغځول شي کنه. په پا پاکستان کې د پی او آر کارت درلودونکو او شمیر افغانان هم د دې هیواد له حکومت غواړي چې د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي. په پیښور کې افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل
وختونه موده ده کنه چې موږ سره د درهم معاملې دسي وشي چې بس له بيزتي مون شړي باقي نو موږ ملک خوري کنه نه کې سبا یوسف سره څو وخت ورکې چې داخله د خپل معاملې قرضونه دي کاروبار ده دغه مسایل چې حل کې دوی په درن څو وخت ورکې او بیا دسي وي چې نور نو سي په قراره او په خوشاله
د پی او آر کارت لودونکو یو بل افغان اسلم خان هم وای
نو ډېر انتهایی پریشانی سره افغانان دی او صحیح ده بالکل زوته خو موږ ته د زمينه برابر کې ځا خواته د افغان ماجن نلته سرپنا لري نه دلته وسینو سړي کار دغه دی په کومه طریقه چې وسره پریدي نه پریدي اون مالونه لري غویان لري غواوی لري موټر لري کاروبارونه دلته دی پیسې دلته دی صابون دلته دی نو دوی اوس په ورځ باندې موږ باندې ون جدا کین موږ د صابون او د کاروبارونو د خطبه برباد
دی دا ونه د مخکبه یو شمیر افغان کډوال چې افغان افغانستان ته ستنه شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان پولیسو د ناسم او لسپکاوي ډک چلند په اړه شکایتونه درلودل. دوی ویلي وو چې په ځینو مواردو کې انور ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل وسایل او شتمنۍ له پاکستانه وباسي. د پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې یا نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا یونیت سي آر په همکارۍ افغان کډوالو ته صادر شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل. خو دا پروسه وروسته له هغه ګړندۍ شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د افغان تابعیت کارت یا ای سی سي لرونکو کو دې ستلو اعلان وکړ. په وروستي ورځ کې د پاکستان تر څنګ ایران هم خپلې خاورې د افغان کډوالو دې ستلو پروسه چټکه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر یا یونیسیار ویلي چې په اپریل او می میاشتو کې شاوخوا 500,000 کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو د ستلو ضرب العجل ته څه باندې اونۍ وخت پاتې دی. لومړی ځل پی او آر کارتونه په پاکستان کې د یونیت سی آر په همکارۍ په 2000 شپږم او 2000 کلونو کې صادر شول. ایران ته به مخکړو. د ایران په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په دې هیواد کې د مخبوزیتې دونکو تاب تاریخوالي او د اسرائیل او امریکا له خبرداري سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لدې شاره ووسی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشت یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره اندېښنه او نامنې په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارونو ته د تګ اجازه نه لري. دا دوی وضعیت ډیر اندېښمنونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهراني او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خاربل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دا غنل سحر سلباسه 15 بجې ما پس یو ملګری زنګ والو ماتي ویلي چې رزم دفتری کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع ډیره جدیده ځکه خپل بند پاتې مریضې ما عملیات میکړه ده ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونو ویفالې مونیسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرینې کې د تهران هست مهاجرینې
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خاره ووځي او یوې امنیتي سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خاره ووځي ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تلو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری یې په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د خارو ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداري ورکړې وو.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن د اسرائیل او ایران د جګړې نه مده. ایران او اسرائیل نن سهار وختي تازه بریدونه سره تبادله کړل. یو ورځ وروسته له هغه چې تهران وویل چې د ګواش په حالت کې به د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ونه کړي او اروپا هڅه وکړه چې د سولې خبرې ژوندۍ وساتي. په اسرائیل کې د سهار له 2:30 بجو لږ وروسته د اسرائیل پوز د ایران څخه د توغندیو د راتلو خبرداری ورکړ چې د مرکزی اسرائیل په جنوب برخو کې په شمول د تل ابیب او همدارنګ د اسرائیل تر اشغال لاندې لویدیځ غاړي کې د هوایي برید ته خطر زنګونه وشنګیدل. د اسرائیل پوز وویل چې په ورته وخت کې اسرائیل په ایران کې د توغندیو د زیرمو او د توغندیو د توغولو مرکزونه په نقشه کړی دي. د اسرائیل پوز په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا هوایي حمله د ایران په مرکزی سیمو کې روان دي. د اسرائیل یو پوزي چارواکي وویل چې ایران 15 بالستیک توغندي توغولي دي او د توغندیو د اغیزو سمدستي نقش نشانی نه دی لیدل شوی. پرون هم ایران پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په همدې ورځ د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر په ګډون د سویس په جنوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره غونډه وکړه. تر دې خبرو وروسته چې څو ساعته دوام وکړ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی وویل چې هغه له ایران سره د روانو خبرو اترو دوام ته سترګې په لاره دی. پداسیال کې چې خبري اترې پرته لکم پرمختګ پایت ورسېدې اروپאי اتحادیې ورسته په یو بیان کې وویل چې وزیرانو خپل نظر څرګند کړ چې ټول خواوې باید د داسې قانونو لپاره تکولو ډډه وکړي چې په سیمه کې تاوتری خواله نور هم پڅ زیاتوي او دا ډاډ هم ترلاسه شي چې ایران به هیڅ کله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. په بیان کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د پراخیدونکو اټومي پروګرام په اړه خپل اوښتې اندیشنې تکرار کړې او ویل هیڅ معتبر ملکی هدف نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې ممکن بریټ پر وکړي. اروپאי اتحادیه وای چې همدا د ډیپلوماسۍ لپاره یو زمان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ان بی سی تلویزیون ته نیوز ته په دې تړه وویل چې دا د متحده ایالاتو مربوط ده چې د خبرو اترو لارې د حل لارې ته د تګ لپاره خپل اراده وشي. په جنوا کې د درې اروپאי هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې ورسته عراقچی په یو بیان کې وویل چې ایران چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه غور وکړي که چیرې یرغل ودرول شي او یرغلګر مسول وګڼل شي. هغه په بیان کې ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو په تړاو خبرو ته چمتو نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړ چې په نشتې راتلونکي کې به له اروپאי لوري سره بیا هم خبرې وکړي. بل لورته عرب لیگ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو پر خبرو ټینګار وکړ. د عربي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پروس په استانبول کې غونډه وکړه. دوی په ایران باندې د اسرائیل برید وغاند او دای د ملګرو ملتونو د یو غړي هواد د حاکمیت ښکارا سرغړونه وبلله. د دې حالو ځلو په ترڅ کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په وینا تاکل شوې ده چې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د ایران او اسرائیل ترمنځ پر روان کړکیچ خبرې وکړي چې حل لارې ورته پیدا شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د شزو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د شزو لخوانه شزو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان شزو ژغ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم د دې په وینا له دې هڅې خوشاله دي. جزئیات په دې راپور کې.
زه خوشاله یم ته زکه سي اشرار کله یې سوایتون جون او مرمنو له خوا
افغان خزان جون لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټ خودونکو او مسوله چلوونکو فتنه ژوند و. فتنه وی اقرا درې میاشتنی چې تلور کړي خبري او یو کلن شو ل خبرولو یې د دې هدف د افغان چون او خزو غوچتول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مو د افغان شزو ژغ ته نکاس ورکول او د غوچتول تر نور رسولون او څو د افغان شزو وخت ځای نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي او یو انګیزه خبره کوو چې ډاکټر څو پوري د اهل کال وکي او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري یو مجله ولري.
فتنه ژوند چې خپل هم له لوړ وسته کړو راګرځول شوی یو انجلۍ د وای اقرا مجله یوازې او یوازې د خزو لخوانه خزو ته ده.
دا مجله خاص د شاتو لپاره ځنګړې سوي ده چې د میرمنو انجونو لیکنې خبريږي. خاطرې هنرونه او د شاتو لپاره معلوماتي علمي او روغتیايي لیکنې خبريږي او غیر شاسي مجله د سي پېڅ اورګان پورې مربوط نه ده.
نو موري وې اقرا د افغانستان په دوه رسمي شو او پښتو دری خبرونه لري او هیله لري چې ورځي په فزیکی ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نو روسي ورځي په فزیکی ډول هم د مجله نشر کړو په اوس وخت کې د دې دغه د اقرا د مجله د انلاین بڼه غوړه غنم تر فزیکی ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو نړۍ تر ګوډ کوټه مجله ورسو او تصمیم لري ستراتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پرکو تر څو خپل ژغ په لیکلي باندې نړۍ ته د افغان شتو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکو او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ډلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټول کنه ګڼم بلکې یو فکری کور یو ادبي چاپریال او یو مانوي ځای ګڼم چې د لوستونکو خزو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داس یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري هم فلسفي جوړواله او هم ادبي کلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیز برخه کې فعالیت کوم او خوشاله يم هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونې دا د افغان جنو لپاره د آنلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضوري کار ګڼ محدودیتونه لګېدلي دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. آن دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه و سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د اف ام راډیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو او نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تیر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ غځېدلې 8 کیلومتره سړک ته جوړېدو چارې د یو بهر میشتې ځایي اوسیدونکو په مالي لګښت پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غځېدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځایي بهر میشتې افغان په مالي لګښت پیل شوې دي. سیموال وای لدې مخ کې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب نور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و، نو اوس هغه خلک بچي وو چې مریضون به وو، داسې میان دی به چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وای چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو، نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپیر کې بوتللو، یار خراب وو
تقریبا
تقریبا دا سرک د جوړول سره د نیم سات مزل لاس منټ زره رقم شولو چې اوس مو کول شو لاس منټونو کې ولا سوالي بازار ته ورسی.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کارو مزدوري لګیا دي، هغه هم د کار ته وخت یو زیاتوي، لیوی خو د خپل سیمه سړک جوړوي او بلوري ته ورته یو اندازه مزد هم په لاس ورزي. یو ځای کارګر نعمت ولی وایي
سړک او دغه تیریږي الحمدلله مخراون نه مونږ ته غدای کور زمیناو کې برابر اده 50 روپۍ لسترو.
دا په داسې حال کې ده چې سمودا مخ کې بهرمیش توزایی اوسیدونکو د پکتیا په زازیاریوب کې یو نسبتا مجهز او اصلي روغتون همدارنګه یو خوانځي جوړ کړ. همداشند خوځ د تڼې او ګربز ولسوالیو د لوی دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالی مرستې ونډه ډیره ده. د لوی پکتیا بهرمیش تو مسافرو خپل وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړی دي.
لا خبرونو ور اخوا
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداريو د دغه 2 میلیونی شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي او د دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیشنې وروسته تر هغه زیات شوې چې د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال مؤسسې وویل 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري شهر وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې ترجمه کې لاندې اوبه شاوخوا 10 متره شکته تللې دي. اسد الله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله
کله سي او بازار چالان کو فقط یو سات کو بو ور کی نور وچی کی منتظر پات کی تر سو بیا او بو پیدا کی
دا د کابل اوسیدون کی شپک سلوه کلن احمد جاوید نور دی چوای او بو ته پلاسترسي کی لستون زو سره مخامخ دی او د چاش ته او به هم تروش شو دی هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې او به پریمانه او ژوند اسانه وو
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اته لاس کال مخکې تقریبا سره علاودین یا د لامان کې اوسېدلو موږ هم داسې یو لوکل صادر لو یعنی داسې څو سه ګرارې د لوټ او چاکم کته کړی وو یعنی ټول اولیم د دین او بو کېده یو مشکلات دی وو ډیر کم وو پنځه کال بعد یا شپږ کال بعد دا اساس موږ درلوده دا وو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجات تکافو وکي مجبور شول چې بیا یو دوه متر کټه لاړ شو او سوسی مقایسه کوو هغه ساوس هغه حالت کې نشته دی اوس برما وهلې سای تقریبا 30 متر کیندلې
خاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلې حال راته وایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره جوړې وي
هغه د کوچنیوالي قصد تست کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې د سیو سایډ لوټ سی ګراری وو د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانی وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي د الوخیل اوسیدونکو رحمت الله وای کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیاوار اوبو په بای اخلي
سلوخ متر سم وهلې و یوازې موږ نه شاو خو ټولو غونډین وهلې د غمدغمره ساګانی اوبو ورستر بلې کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناس یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبو خلو او بیا به خپل مشکل رفع کو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړې چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي مرسي کورپس ویلي په تیرو لاسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 13 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټک ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 10% پیسې په اوبو مصرفوي او ګان شمیر د کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2023 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2023 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونځ تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سندونو اوبو د ساتنې او زیرمکولو پلانونه لري دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سند د اوبو د لیک دی و کانال سروې بشپړه شوه او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی هڅه مو وکړه چې لدغه وزارت وو پښتو چې د هغه پروژې کار چیرته رسیدلې حکومت چارواکي معلومات را نکړل د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې للندر او شاواروس بندونو فعال مدیریت د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي راډیو ته ویل
کابل دی ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دولت به ارتونه عاجل کیږي هغه وب چې د کابل دریاب د پاکستان خواته زی هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولر سي او ځکه د اوبو زیرمې شي هغه خړوبې کی
د تیر جمهوریت نظام په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د خړو کرنې ادارې په مرسته د کابل خار شاو خواته د بارانی او بود زیرمه کولو په هدف نګدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شو. دغه هڅه په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنې روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنۍ عملی ګامونو او